شي دا مشال دیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کیلي او سلامونه مني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې سره اسحاق اميري ملګری دي په وزیرستان او کوټه کې د مرګونی پیښو تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو درته راوړي دي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به درته د صلح په لور ونې د خبرونو وړاندې کوو خو اول خبرونه د بشیر غواخ له
د پاکستان امنیتی چارواکی وای ډیورنډ کرخې سره نږدې د وسلوالو سره په نښته کې دواړو غاړو ته درانه ځاني زیانونه اوښتي دي. په بلوچستان کې په یوه حمله کې 15 شیعه وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې هغه درې د ښار جوړونې وزارت لوړ پوړي چارواکي نیولی دي چې له هېواد حکومت له وتلو منع اعلان کړی و. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرخې سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یوولس پوځیان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نورلس طالب وسلوالو تر څنګ پکې د دوی وو پوځیان وژل شوي دي. په همدې حال کې یو طالب قومندان مشال ریډیو سره نن خبرو کې یوازې د یو طالب وسلوال وژل کېدل او درې نورو د ټپي کېدلو خبره کړې ده. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15 شیعه هزاره ووژل. یو پولیس چارواکي د نوم نښدو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزاره مظاهره چیانو یو پښتون هم وژلی دی. تر دې وړاندې هم څو ځل په بلوچستان کې په هزاره شیعو ورته بریدونه شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیرو او دواړو قومو او د داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 تاریخه به پر دغه شرطونو عمل کوي. د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې وویل
د مو د فلور د نکاح د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلې په خولم د میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینه د پاوځ د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو پلور نه کو وخت لوند تر د دا چک پوسټینا به وی د خسا دوه باقی به چک پوسټینا ختمي په وزیرستان شه. ته وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومیدی د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو.
د جرګې غړو همدار ازویل کله چې خپل سیمې ته ستانه شي نو د ورانه یو جاړې کچې ته په کتو سربا له حکومت مالی معاوضه غواړي. نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي سمندې لپاره وټونه چول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د چلیریش چوکۍ لپاره د وټونه چول بعد مازیګر تر څلورو بجو دوام لري. د ټاکنو کې 202 امیدواران برخه اخلي او شپږلکه 3000 کسان ورته د وټ اچولو حق لري. په گلګت بلتستان کې په ځینو ځایونو کې امنیت د پوز په لاس کې دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنی قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلالآباد کې خبرولاند وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ له تیر څمه حاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي وسلوالي ډلې ترمنځ د زکات د ټولو ولو په سر نخته کې د دواړو خو قومندانان وجل شوې دي. تر اوسه کې لوغاړو په دې اړه څه نه دی ویل. تر دې مخکې هم د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمنځ د نخته رپورټونه ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلې او د تور لامل حکومت له هیواده له وتلو منع کړی وو نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د بدخشان د سرپرست والي ویند احمد نوید فروتن نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورونو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالي مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څانګې مشر محمد امین قانی په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وې او له څارنوالۍ یې غوښتي وو چې له دوی څخه هر اړخیزې څېړنې وکړي. دا د افغانستان د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې په دې وروستیو کې یې د اداري فساد یا درغلیو د ختمولو لپاره شروع کړي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی په پارلماني انتخاباتو کې په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. د پرنیو انتخاباتو نږدې ټولو شمیرل شویو رایو تر مخه د اردوغان ګوند 40% رای وړی دي او له نورو سیالو ګوندونو مخکې دی. خو یاد دی چې تیر ځل په 2011 کال ټاکنو کې همدغه ګوند نږدې 50% سیټونه ګټلي وو. د دې نتیجې تر مخه دوی د 550 غړو په پارلمنټ کې 258 چوکۍ ګټلي دي چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 286 چوکیو څخه 13 چوکۍ کمی دي. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبرې وخوله دي چې د روس پر ضد لګول شوې اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روس د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته په احترام قایل شوی نه وي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیانو تیر کال وروسته له هغې پر روس څوار اقتصادي بندیزونه ولګول چې مسکو له یوکراین څخه د کرایمیا سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. دا تر دې دمه خبرونه اوس به د پیسو بیو او د موسم حال ته غوږ شو.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپې غستی کیږي او په 1.67 روپې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپې او 1.55 روپې یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې د سعودي عرب ریال په 20.15 روپې او په 20.40 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 20.95 روپې او په 30.40 روپې یو افغانۍ په 1.01 روپې او 1.02 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادی. په کوټه کې د هزارګانو د وجنې نه پس احتجاجي مظاهری شوې. یو مظاهر چې د حکومت نه دا غوښتنه کوي
ازاره چوکولی هغه د کولم کولم په پکړ کا کولم کولم په میډیا کې واخ شي هغه د پنسیبر کې بل به د سنشي کوله بابا د پښتون د بلوچ د پړټان د پلنکای د وزارت دی ولی انسانیت دی.
د خیبر پښتونخوا کلنې مالی بجټ به روانې میاشتې په 14 نیټه وړاندې کیږي. د یادې صوبې د خزانه وزیر مشال لیډیو ته وای
زمنګ خپل وسایل د سوبې حضور نشته. منګ به د 472 بلین عرب روپو به تقریبا منګ نیکس بجټ پېښ کوو. منګ کوشش کړې ده چې منګ هیلتا د 22% د اضافي پروګرام کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر سیاسي کړکېچ رامنځته شوی خو کارپوه خادم حسین سیاسي ګوندونو ته دا مشوره ورکوي
سیاسی حوالہ یا سماجی حوالہ باندھے پکار دادے چی دی ڈائلاگ یعنی د مکالمے د مباحثی او دی سره سره دی لک دیر د مصلحت نا کار واغستے شی
د سولی پلور خبرونه به هم وری د مشال تر سنگ وسه. او دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګه د مودا خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د وزیرستانونو نه دا سره پورونه دي چې د غلطه کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتی شوې دي او په دې کې مرګ جوړ رامسته شوی. د سیمینار زموږ همکار سیلاب محسود دا تفصیل راکړي.
ډیری سمیل خان کښې د خفیه ادارې جو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان په بند سیمې لداخ کښې د سکیورټي فورسز او طالبانو په منځ کښې د نښتې او په یو بل د غټې وړې وسلې ګڼو ډزونو په بدلون کښې د امنیتي فورسز یولس سرتېري مړه او درې پر ژلي شوي دي. د مشال ریډیو سره د رابطې په دوران کښې د طالبانو یو کمانډر هم د ټلیفون په لیکه د دغې برید پخلای وکړلی او ورسره یې دا هم ومنل چې په برید کښې د طالبانو یو ملګری مړ او درې پر ارژلي شوي دي. دغو دواړو ذرایع دا هم وشول چې دغه پېښه او مرګ ژوبله د سویلي وزیرستان په سیمې د پرغله غره سره نږدې د وچې درې په سیمه کښې هغه وخت مخې ته راغلله کله چې په دغه سیمه کښې پوځي سرتېریو د سویل د طرف نه د شوال په لوري پیشقدمي کوله. دغو ذرایع یو دا هم وویل چې نښته تېره ورځ مازدیګر مال درې بجې وشوه چې کومه د شپې تر درې بجې پورې پله پسې روانه وه. په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکی وایي چې پر ارژلي پوځي سرتېري په یو هلیکاپټر کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په بل طرف په راولپنډۍ کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې له طرفه د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې د میډیا په نوم خور کړی شوی برېښنایي لیک مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی چې په کوم کښې پېښه د قطبي وزیرستان په سرحدي سیمه کښې وشولې شوې ده. په لیک کښې دا هم پخلای شوی دی چې د پېښې په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې اووه سرتېري مړه او بیا پوځي سرتېریو په ځوابي کاروایي کښې نولس طالبان وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم او د خپرونې په دې برخه کې ورځو کوټې ته. په کوټه کې د یک شنبه په مازدیګر ناوخته په یوه وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګان دي. وروسته د قهرجنو مظاهرچیانو لاړخه دا خوډه په پیخه کې یو کس بل هم وژل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دی. دغه شان په پیخه کې د 15 هزاره ګانو یو پښتون په ګډون ټول شپږ کسان مړه شوي او دوه ټپي شوي. تر دې دمه پر هزاره ګانو د برید ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. نور تفصیل زموږ د همکار نیاز ساخل په دې رپورت کې اورو.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم او دنده یې څرګنده سي، مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د یکشنبه په مازدیګر ناوخته له باچا خان څلور لارې سر نږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وژل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وژل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي، یو زخمي دي. بیا د جلوس روانو پترار یې کړی د کذافي مارکیټ سره. هغه کې یو سړی دغه دی چوکیدار دی، هغه په سر لګېدلی، هغه مړ دی. سیف الله نومېږي، سیف الله مړ دی. او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کې، هغه هم زخمي او په هغه هم ګولۍ لګېدلی.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وژل سوي کسان هزارهګان او وروسته په مظاهرو کې وژل سوی کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارهګانو پر باچا خان څلور لارې احتجاج وکړ او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهرچی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کولم په میډیا کې وخت شاید هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نه شي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورې ته یو دشتګرد نه ونیول. کوم د موږ حکمران دي، دا ډېر کمزوري دي، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناڅرګنده کسان له پیښې سمدستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ د خبرونه په دې برخه کې ورزو گلگت ته. په گلگت بلتستان کې د سلی رشتې سوکو لپاره د وټونو عمل نن سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدمې تر مازدیګر 4 بجو روان وي. د دې مقصد لپاره ټول یو لس سوه او یو 50 پولینګ سټېشنې جوړ کړل شوي دي چې پکې 1250 حساسې او 215 انتهایی حساسې ګرځول شوي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور.
په گلګت بلتستان کې په دویم ځل قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجو نه شروع شوی، کوم چې تر 5 بجو پورې جاری وي. گلګت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې په کې په سلیریس چوکو دا وخت انتخابات روان دي. په دې کې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو لپاره او شپږ د زنانو لپاره مختص کړی شوی دي. په 8 ضلعو کې د سلیریس چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا 40% آزاد امیدواران لري. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي، چېرته چې به 6500 ووټران د خپل رای استعمال کوي. په دې پولینګ سټېشنو کې 125 حساس او 215 انتهایی حساس ګرځول شوي دي. د ذکر د شاخوا 19 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستي چې پکې واکمن ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامی صحافی منصر شغری مشال ریډیو ته وویل،
ووټرز جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز پہ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں.
ووټران په غټ شمیر کې په پولنگ سٹیشنو کې ښکاری او په خاص توګه زنانه هم پولنگ سٹیشن تر رواني دي. او دا ځل یو پرمختګ دا شوې دی چې د پوسټ د تنظیم لاندې انتخابات کیږي. پوسټ د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوې دي، نو د دې له وجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دي.
د روان انتخاباتو په اړه د گلگت بلتستان د وکیلانو د اتحادیې یو غړي ایڈوکیټ بشارت مشال ریډیو ته وویل چې په وړومبي ځل په گلگت بلتستان کې د الیکشن کمیشن او د پوسټ په نگرانۍ کې الیکشن روان دي. دیوای زموږ په سینټ او قومي سمري کې چې کوم آئینی او بنیادی حقوقونه جوړیږي، باید چې د نور پاکستان غوندې د گلگت بلتستان ولسه هم ورکړې شي. زموږ چې کومه غوښتنه ده، نو هغه دا چې هغه حقوق کوم چې نور پاکستان خلکو ته حاصله دي، باید چې د گلگت بلتستان ولسه هم حاصله شي. په شپږم جون د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلگت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړې شوې دي، او د پوځ کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلگت بلتستان سکاوټس 6000 اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا د خزانی صوبای وزیر مشال ریډیو ته ویلی دی چې راتلونکي صوبای بجټ حجم کټول حجم 2.2 اویا ارب روپے دی، چې پکې د بیروزګارۍ کمول لپاره او د صحت لپاره او د تعلیم لپاره پیسې مختص شوې دي. د خزانی صوبای وزیر مظفر سید د مشال ریډیو د همکار شبیر احمد جان سره خبرې کړې، او دا شبیر احمد جان دا رپورټ برابر کړی را دی چې وو.
دا خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې د راتلونکي صوبایي بجټ حجم خوښه 2.2 اویا ارب روپے دی، چې پکې د صحت او تعلیم بجټ کې خصوصي زیاتوالی شوی دی. او دې نه علاوه په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو لپاره د نور کله په نسبت لس کم 0% پورې زیاتوالی شوی دی.
زمونږ خپل وسایل د صوبې حدودو نشته، مونږ به د 472 بلین ارب روپو به تقریبا مونږ نیکسټ بجټ پېښ کوو. مونږ کوشش کړی دی چې مونږ هیلته 22% د اضافي پروګرام کړی دی. پولیس کې مو 19% او دغه شان ته ایجوکیشن کې 21.25% انکریز پکې وشي، او د دې کې بعد زمونږ ډیولپمنټل فنډ 124 ارب روپے تر زمونږ توقع ده. لوکل ګورنمنټ کې زمونږ تقریبا 90% د 13 په نسبت باندې به زمونږ بجټ هغه ته زیاتې لوکیټ کیږي.
د خزانه صوبایي وزیر ویل په صوبه کې بیروزګاری کمول لپاره د ځوانانو لپاره په دغه بجټ کې به د 1.5 لک سیوا د روزګار نوې موقع هم پیدا کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې راترهګرۍ په ضد جنگ کې خیبر پښتونخوا صوبه او د دې صوبې امنیتي ځواکونه نیخ په نیغه اغېزمن شوي دي، نو د هغوی توان زیاتول لپاره د هغوی په بجټ کې د تیر کال په نسبت 19% هم زیاتوالی کړی دی.
پولیسو او د سکیورټي فورسز سترنګن کول د پاره مختلف ټریننګز مختلف وسایل هغه ته پرووایډ کوو. زما په خیال باندې چې 19% موږ د هغه په تیر کال نه زیاته اضافه دي، بل هغه ته متوقع دي ان شاء الله کوو. دا
دوی ویل چې د خراب امنیت لوجه ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کار د دې صوبې نه تللی دي، او د هغوی دلته واپس راوستلو او هغوی ته امنیت باوري کول لپاره دوی هلې ځلې شروع کړې دي. او په دې لړ کې د چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نړیوالو کمپنیو سره هم خبرې اترې روانې دي. د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ بعد روانې میاشتې په 14 نیټه وړاندې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د په 13 مای د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلو او ټګای د تورونو په حق له سباله په پیښور کې ټولګوندي د غونډه رابللې ده. خو بیا درې لوی سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون به خپل احتجاج په ټوله صوبه کې کوي. نور تفصیل د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه را بللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټول نه زیات نقصان شوی دی او کچر ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې شي نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن سره فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخ کې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کوله که خلکو له دا حق ورکوله که لوکل باډیز مخ کې شوي یا کوله نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت د ټاکنو نه وړاندې مستفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوې دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په 10 جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي، نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
موږ دا خبره کوو چې کچره فرستا حکومت کوم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې بس ګارانټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. ذکر پی سي خدا سے خبرې چې یو قومي داسې مسلې چې دا ری سهل راستل پکاري دا په خالص داملی دا انګلیز خلم ني او دا په بنیاټه باندې بنا دا جمعیت علما اسلام سے طریق اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کوم دی نو پدې کې د شمول
دا یادونه دا چې 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلع ریټرننګ افسرانو به په 9 جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي رشتو کې دوی ته د 2 ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوې دي، کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
یو ناڅا په درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل. بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې داغه مینه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څه کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، عدم تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگانه زمونو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په دې غوته مشال ریډیو ته وګي. تیر ورځ شمالي وزیرستان او تمازی وزیرو او داوړو بنو کې لوی جرګه شوې او حکومت ته د واپسای لپاره و غټ مطالبات وړاندې کړي چې مهلت یې 15 جون ورکړي. کوم چې دین وړاندې جرګه کې ورکړي وو دوی وای دغه وختونو پوره کېدو په صورت کې به واپس سیمو ته ځي. عمر دراز وزیر پی دا رپورت لري.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبه په لیکل شوی شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازیګره پورې روانه د جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو، نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګه پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوړ شي او د ایف سی آر لوندې میش خپلې ذمهوری وخلي. چار تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلق کله کاغذ ور راه نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دی دو نن متا انشاءاللہ آغا لٹر رو کچھ پکی میں لٹر کے دے واپسی ہوڑی پوتے سوادی بزور خبر آپ جی بندے کی چکر میں خپل خپل لکھتا ہو رہا سی
دا جرگے پر محال وزیرو او داوڑو مشرانو متفقہ دا سلا مشورے نا پاس او وا غٹ مطالبات یا غوختن وڑان دیکھڑے احمد سعید اغا متفقہ غوختن جرگا تارا جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي
زر تر زره واپسی دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشته قابل قبول نه ده نو واپسی داس واپسی غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسادورې سره هغه نامون به د مو د فلور د نکټ د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولندې میډ وخت راي غوړي دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقہ طریقے غوندے پاور پول شل کا سرنگ چې د سره ولتا اختیارات وی چې فوج نور غلا 10 نمون اختیارات ته دته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د فوج د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو فلور نه کو وخت لوندې تر د دات چک پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چک پوسټینا ختمې په وزیرستان شي په سمه خبره ده چې وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومېدی د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وویني
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رساوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلی شوې دي نو دوباره ټاکنو ته تیار دي خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرې خودو غوښتنه کوي او د بوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه سیړون کې نظر لري په دې اړه دا رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پریښودو په صورت کې د رواني میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی د تیر خالی په ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پختل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده نو نو موړی وای
د ترقیاتی فندونو د خرچ شره ډیره زیاته کمه ده د انتظامی صلاحیت د مظاهره مخامخ د هغه مظاهره نخکاری د ترهګر په حواله اگر کی واقعیات ظاهر کم کړي خو ډیر د حساب باندې زیات ده ټول کارخانه د سکاري چې بند پرتی دي نو کړکی چونه خو بهر حال موجود دي کدهغه انتظامی تبدیلې سره د دې کړکی چونه حل روزي طالب بند به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادی چې د ډایالوګ یعنی د مکالمه د مباحثه او د سره سره د لګ د مصلحت نه کار واغسته شي
خو بل خوا سیاسي سیرون کې اجازه خټه کوي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد تنظیمه درغلې او زور زیاتې سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي خو د په خبره دا به وخت نمخ کې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک فریق دی او کنه
کوم سیاسي ګوندونه به هغه د پروګرام اعلان کوي دا ما دا سالو دا په نسمه ویل چې دا دا سړي هم د دې د کلار سي انا چې دا بدل لا خبر راځي ما دا خو سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرشر خو دې په حکومت باندې استفا ور کول لوی خبر راځي خدای دا چې مورل بیک سټ باندې حکومت د دفنتی دی
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان پر اختیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیوي لپاره دی د صوبایي حکومت ناهلي ومني زموارو چارواکو ته د صدا ورکړي الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې د غرمې 3:30 بجې وشوي د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار بشیر غوښته ورکوم
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي ډیورنډ کرښې سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګوبله اوښتې ده. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نښو د پشټ نن مشال رډیو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یولس پوځیان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نولس طالب وسلوالي وژلي او د دوی هم پکې اووه پوځیان وژل شوي دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلومو وسلوالو 15,000 ووژل. یو پولیس چارواکي د نښو د پشټ مشال رډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزارو مظاهرچنو یو پښتون هم وژلی دی. په بنو کې د اتمنځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې پورې دې د دوی د واپسي کار یقیني کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړپوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع اعلان کړی و نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې نیول شوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی په پارلماني انتخاباتو کې په دې تیرو 13 کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر اوباما او د جرمني وزیر اعظم په دې خبرې وخوله دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تازه زمونږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کولو او اوس تر تازه زمونږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. اداره مخکلی کی تر سوچ الیکشن کمیشن خبره ده نو غی په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړي دي. اداره لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. اداره اخیری کلی کی اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقې یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړې دي شي. جمهوریت پښتون خپل اداره کلی کی هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا د عوام دوست ویلې کیږي او مخالفه ډلې د غریب دشمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نهخه بجټ نشي وړاندې کیږي. ادارې فاتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو خو مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پسمنظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالې لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی. خو پکار ده چې سرمایه‌کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه د مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه‌کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دان وسپانې پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. وسپانې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار وسپانې لیکي چې دې وروستو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبر ثابته شوه چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفقونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګند کړی چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 49 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیون ډالر لګولی دي، خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روس د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینسک د دویم موافقې د بشپړ تطبیق او د روس لخوا د یوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. تفصیل احمد تکل ناورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدراعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدراعظم دیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدراعظم ډونالد ټوسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په عام کورونو او وړو کیمپونو کې میشت افغان کډوال به د صوبې لویو کیمپونو ته اړوي چې دا رنګ د ورکړې شوې نیټې پوره کېدو سره دوی خپل وطن ته ولېږلی شي. خو د کډوالو نړیواله اداره بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې اطلاع ورته نه ده شوې. په دغه اړه نور معلومات د اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو افتخار مشواني وینا و د دوی حکومت پر روز کال د پیښور سکول رستو د افغان کډوالو د ستنولو فیصله کړې و او د هغه فیصلې تر لاندې په مختلفو اړخونو کار روان دی. د افتخار مشواني په خبره صوبایي حکومت پریکړه کړې چې پړومبي پړاو کې به په وړو کیمپونو او ځانګړي توګه اوسیدونکو افغان کډوال لویو کیمپونو ته منتقل کوي.
د صوبایي حکومت د پریکړې په اړه چې مشال ریډیو د کډوالو د پاره د ملګری ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان سره تماس ونیو، نو دی وی که دا د یو ګوند یا یو تن خیال وي نو کیدی شي، او که دا فیصله په حکومتي کچ شوی وي نو دوی به دغه لړکې د وفاق او صوبایي حکومت سره خبره کوي. خو تر دې دمه ادارې ته په باضابطه توګه سندي ویل شوی. پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د قانون په اړه ویاندې زیاته کړه.
ګورنمنت اف پاکستان هیڅ کله افغانانو ریسټریکټ کړی چې هغه په خامخا په کمپ کې اوسېږي، خامخا په هغه ځای کې اوسېږي چې د حکومت ورته ویلې دي. په دا اوس یو نوې پالیسی شفت نه هم خبره په دې چې افیشلی دا رنګ یو میسج یو ان سی آر ته نوې کنوي شوی. کدا افیشلی یو ډیسیژن دی خو بیا یقینا په کار دی چې د کمشنر دفتر په لار باندې یو ان سی آر ته خبر یی.
د افغان کډوالو د واپسې په اړه د یو تپوس په جواب کې دنیا اسلم خان وی تر دې د ما نوې نیټه مخې ته نظر راغلی، البته اگست میاشت کې به کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د کډوالو د واپسې یا دوی ته د نور مهلت ورکولو فیصله کولی شي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې د میش کډوالو قانوني موده روان کال یو دیرشم دسمبر پورې ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ویدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پیس کونسل ویلي دي چې په ناروې کې د طالبانو او د خزو استازو د افغان خزو استازو ترمنځ خبرې اترې دا څرګندوي چې ګوندې د طالبانو په د خزو په اړه په تګلاره کې یو بدلون راغلی دی. احمد تکل پی نور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریز د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړم ورځ په دوبای کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اشتراف داشتند به این شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراف کرده بودند که از اون شخصیت های خیلی شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د قبایلی سیمو د افغانستان او د سیمې د حالاتونه غړای په غړای خبر شي، نو موږ سره په ټویټر او په فیسبوک هم ملګری شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو. او اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خپرونه کې نن د عدم تشدد د مبارزې په طریقو او لارو چارو بحث شوی دی. د دې پروګرام قربا بشیر غواخ دی او تاسو یې د هرې چکشنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل پورزو له مشال ریډیو اوریدلی شئ. نو راځئ چې وورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر غواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کله یو خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وډل شوي دي، نو لبل خو لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوی نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لری کړل. د هرې شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامو جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو اصول اسونو کې راغونډېدل وي، د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي، چې دغه نور خلک دی اختیار او د طاقت په بنیاد غلی پاتې کی غلی چې هغه دغه مطالبهونه کی د تقسیم مطالبهونه کی هغه د انصاف مطالبهونه کی د دې د وجه نه هغه ریاستی سیزنو کده دې نه مخکې د جاګیرداري په بنیاد او کده هغه نه مخکې د بادشاهتو د ټولو کې دا خبره مې سترازي نو د رومبه د دې چې کوم اعلی استعمال شوې د چکل داسې کیسه حالت بدل کړې شوې ده چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تلې او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تلې نو په هغه کې رومبه قدم چې غشته شوې هغه خلکو داسې اغستې ده چې څنګه به د مکالمې عمل په مخ کې بوزي څنګه به داسې کای چې چا دا اختیار تر لاسه کړي دي یا چا دا عمل کړي دي هغه سره نفرت نه دی عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمه ته هر وخت تیار کیدل
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د ادم تشدد د مبارزي په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوې دي اکثره لیکوالان او چړونکو په دې خبره یو خل دي چې لمړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپل بی انصافۍ په خیمانه او هغه حق ته غاړه کیږي د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
Many tactics have been documented more than 200 of them
د ادم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې ستدي دا ستا په حالت او قوت پورې د چی کومه طریقه در تر ډیره غټوره تمامېږي په یو کښاله کې شکیلې دواړي غاړي خپل کمزوریاني او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیای بل مهمه خبره د وخت ده کوم کار چې د یوې شخړې په لومړی مرحله کې کوي هغه په اخر کې کېدونکو کار سره فرق لري مثلا په لومړی سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي خبرې او مذاکرات کوي په دوهمه مرحله کې د هغه څل لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندی ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای د هغه محل وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړی د نه خړولو هړتال بکوي یعنی روزه بنیسي ځینی خلک د مظاهری په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خړولو هړتال وکړي او غوښتن لیکونه ډیر ورسته واستوي مطلب می دا دی چې ته باید هرڅه په ترتیب وکړي کټول کارونه سم وکړي نو ملګری دی ډیریږي په 1913 کال کې د پېښور پاکي سخوانی کې د پښتنو نسل وژنه وسوه سره لدی چې دا ډیره خنړی پېښوه خو دغه کار د بچا خان په مشرۍ د خدای خدمتگار تحریک نور هم کوي کړ او غړي لدیر شو زرو څخه اتیا زرو ته ورسېدل نو تر هغه چې تر خپل مقصد د رسیدو لپاره د ادم تشدد لاري پر اصول ولاړ پاتې سي کامیابیږي
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري تاسو په ټلویزیونونو ریډیو او اخبارونو کې کتلی او ریډلې دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي سړکونو تر اوځي او احتجاج پر مخ بیای دا د عدم تشدد د مبارزې و لار ده خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلاید اکشن اند نان وایلنس استراتیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناستا او احتجاج کول ځکه ډیر بریلې نه وي چې مظاهره چند استړکیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري
امریکایي علم جین شارپ په کتاب کې د ادم تشدد د مبارزې یو سل اتنوي طریقې بیان کړې دي په دې کې مظاهره غوښتن لیکونه تقریرونه د همکارۍ نه کول کاربندي زونه او د لارو بندول شامل دي اوس خلک خپل هدف ته له سولېز لارو رسیدو په خاطر نوي طریقې کاروي د دې لپاره نوي ټکنالوژي ډېر اهمیت لري نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهره ته حاصل کیږي او سرنګ چرغونډيږي دا کار لس پنځلس کله مخکې ممکن نه مطلب می دادی چې د عدم تشدد له 200 ډیر لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یو سنځ دادا چې مدوات واضح مظاهره ته زیات پام کوي او ډیر پوخخ ور کوي د کارتا د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کیږي. دا خچل دی خو مسره دادا چې خلک ډیر زر مظاهره کولو ته مخه کوي او کوشش داوي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډیره پوری یو پارک یا د خار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډیره پوری یو ځای کې پاتې کېدل ډیر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډیر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهرچیانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامستکیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډیر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي له بل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار د چیزان لپاره ملګری ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کړي او سي مرتکز کړي دي، دی هغه د چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې د نن چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا د داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کوم عمل منکو دا عمل د انسانيت تزد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالېږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه څه خلک راوزي او هر څه کور او کوسي او دغه پری دی او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کې دي شي چې څه خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کې دي شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول، او هغه ډیر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډیر شي خلکو د فشار د سماجی او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولېز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کولای شي، خدا کار پایدار نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او کبهاري هغه دایمي، او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتن خو به ته هغه ټیمو کې خو دنه بیا یسای او نفرت یو کرکه دا غلی وي.
نو اوریدونکو پښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه خه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغه نشي ورکول کېده. تازه کا چې د نړۍ په بلابلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روان دي چې په لکونو خلک یې ورلې دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 13 څلوېختو کلونو راځي جګړې جاری دي چې لوجه خلکو ته بغیر لټوپکه بریا تر لاسه کول ناممکن ښکاري. خو ډاکټر مايكل نګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد لاله د مبارزینو غونډي غډوډولې. نو په هغه کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دی خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د دیونه د پروګرام وخت هم دومره وو. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.